السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 14 کال د تل د میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د اکتوبر 14 ده د نومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنو ریاست نوري په خبرونو پیلوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون خو د طالبانو د مندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوه هیوادونو ترمن د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن به پورز د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچول چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راستمه د چ نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. ورسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک تبر قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک تبر مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وای په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبري وشوه او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبی ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلی ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د سانتی په نوم یو رضاکار ټولنه غواړي په ننګرهار کې د څه باندې $200,000 په لګښت د ماشومانو لپاره کتابتون جوړ کړي. د دې ټولنې مشر انجینر عنایت الله نصر وایي د کتابتون به چې د بنسټ ډبرې پرون کېښودل شو په 245 متر مربع ځمکه او په 8 میاشتو کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ماشوم ادبیاتو ته پکې چندان پام نه دی شوی او په دې برخه کې ډېر څه نه دي خپاره شوي. د ایران په خاورونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران کې کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو خاورونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د دغه ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنځشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل واوري. د بشری حقوقو د څار د لوی په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزی دي. آیا افغان خزو د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خزو قوت خي ستر نه نه پوری طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي شکوې بارګزي سره مرکه کړې. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی؟
د افغانستان فعلی وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي شین کړو خیل نظر پوښتل لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړې ورکړې خورا کم شي. د کندوز ولایت اوسیدونکو له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکو په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو د خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده.
ساتامه والا هيئت چې دوا چیکلا یو سلو اویا روپۍ تفاوت یو پیسې دواخانه والا نه بیرته راوغستې مال راکړي.
او د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وکړو.
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزي دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی ویل شوی چې افغان خزي ډېر غټي غوښتنې نه لري بلکې غواړي چې لومړني حقونه ورکړل شي. له دې سره هم حاله د دې ډلې د خزو مسولې ویلي چې افغانستان له نړیوالو هیر شوی دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان خزي د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بلل دي. په دې راپور کې ویل شوی چې شزو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني اعتراضونو ته دوام ورکړي تو اساسي حقونه یې ورکړي شي. راپور وایي چې افغان شزو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان هم داراس ویلي د شزو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي شزو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ نارې وهلې دي. له بل خوا پرون په لندن کې د برېټانیا صدراعظم لیسترس د افغان جنو او شزو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنو او شزو ته مالی مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېری اندېښنې وړ دي. ویریګم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دی چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤل هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د ازادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نه لونکي وا او احساسېده چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هیر کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان افغان خزې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بلل دي. آیا افغان خزو پر اختیار د خپل حقوقو لپاره مبارزه کړې ده؟ د پښتنه اسمت سروان د افغانستان د ولسي جرګې په خواني غړي او په ناروې کې په خواني سفیر شکریا بارکزي څخه کړې ده. هغه په جواب کې وویل
افغان میرمنو مقاومت پر اختیار ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق وختنې لپاره په تیر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاری وساتله او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
شزو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملاً که ګورو طالبانو د شزو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرې تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې اووه دېرش حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپله په زغرده ښیي چې په ټولنیز برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په نظامي برخه کې په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت ښیي. د دې تر څنګ مؤثر دی، ځکه همدغه مؤثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه مؤثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله دایه جګه ساتلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د سازمان دغه راز ویلي چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم عصمت سروان د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شنکی کډوخیل نظر پوښتلی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغومره اندازه چې باید تشویش ولري دوی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمت یې خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو تر اوسه پورې هم دنیا له حوصله مندۍ نه کار اخلي. د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشر د حقونو د څار سازمان په زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د څار سازمان وایي افغان شزی لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. که طالبان ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي، تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقوقونه چې دوی حق دی چې باید هغه حقوقو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسائل چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسي نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي، او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمن هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغان جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت لزده کړه او لکار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي، ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کوي نه د افغانستان په ګټه دی، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې وای نړیوالو افغانستان هیر کړی دی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شنکی کډوخیل سره مرکه وکړه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په افغانستان کې سهار و بجې او دیار لس دقیقې شوې. په غزنی کې یو کس د 15 میاشتو په موده کې د اسلام مقدس کتاب قران کریم په لاس لیکلی او هغه د اطلاعات او کلتور ریاست ته هدیه کړی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د قران کریم به د آرشیف په مدیریت کې ننداری ته ایښودل کیږي.
حاجی محمد اسماعیل د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی په سربخوان کاغذ په تور شنو او سره قلم د اسلام مقدس کتاب قران کریم په لاس لیکلی دی. نوموړی وایي دغه کتاب په لیکلو یې شاوخوا 15 میاشتې وخت تیر کړ.
نو دا جمی ولا ایر د ماشما خوب لید او کمی دغه شروع بیا وو خسار می شروع پیو وکړ. دا مله الله تعالی سره سوال وکوسی، الله تو خلکو ته رزق والے کوي، خو ما ته دا والے کی زدا ویل بیا الله تعالی دغه سره سر وکړو بیا می ویل کو دغه 15 د شعبان می شروع کو هغه شش په باندې پلسم دی محرم اخلاص یا شورا پورس تقریبا کم 15 میاسي ټول مکمل راځي.
حاجی محمد اسماعیل زیاتوی حادثه کوي ترڅو نور دغه شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او جن نور اسلامي کتابونه په لاس ولیکي. شاغلی اسماعیل د چهار شنبه پورس په لاس دغه لیکلی قران کریم په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته هدیه کړ. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست ملا حمید الله نثار وایي دغه قران کریم به هم د آرشیف په مدیریت کې نندارې ته ایښودل کیږي. هغه زیاتوي په دغه نندارتون کې تر دې پخوا هم درې سټوکه دینی او شعري کلمي نسخې موجودې دي.
قرآن کریم د موږ ریاست ته وسپارل. همدا اوس موږ تاسو په نندارتون کې قرار لرو. دا به له دې وروسته د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په نندارتون کې په تیر کې هم دلته موږ 2 جلد مختلف کتابونه لرو چې د فقه او کیسې او همدا رقم د شعر په دغه کې دي. نو همدا قرآن کریم هم دلته د موږ نندارتون ته وسپارل او دا یو غټ کار دی له طرفه سوی ده.
که څه هم په اوسنی جدید او پرمختللي نړۍ کې د لاسي خطاطۍ وخت یو څه تیر سوی بلل کیږي او ټولې لیکنې کمپیوټرایز سوی دي، خو بیا هم په غزنی کې ځینې وړاندې د حاجي محمد اسماعیل دغه کار ته په درنه سترګه ګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لورې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې پر اساس د دوو هیوادونو سوداګرۍ په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې اپټال تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخته کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپتا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړي دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي ریډر مسله، حتی 5 قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا 1 لک اضافه د 1 لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو 10,000 او 15,000 او 10,000 ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو لوکو یا د بندر عباس د لارې نه، چابهار د لارې نه، یا همدارنګه د مرکزی آسیا د لارې نه وکړو.
پاکستانی رسنۍ وایي چې په ځانګړي ډول په وروستیو کې د پاکستان له لوري په اپټا کې شرایط سخت کړای شي ودی. دوی د بلګي په ډول وایي چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کې دونکي کانټینر له 1 لک تر 1.5 لک روپۍ بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسې ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوی چې خپل نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. شاغلی علي کوزی وایي چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډې سوداګری خونی للارې له پاکستان سره شریکه کړې ده او حقوقي هم په دې پوهیږي.
هغه وعده وکړل چې دا مشکلات به حل وي، مګر تر اوسه پورې د بیمه مشکل جدي نه دی حل. د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوسه پیسېج کړي دي، ټوله موټر ولاړې دي، دوه چنده کړي دي او هڅه ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمنګ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي، ګارانټي لیټر اخلي، او هغه امن منګ مجبور یو چې د بانکي ریر نه موټر واخلو، او هغه په بازار کې کرایا 2 لک دوی منګ باندې 3 لک حسابي.
له بل خوا پاکستان وایي چې دغه هیواد د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیله جبري کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي، خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال ډان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډېر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي، خو له نشتوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بند پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیون ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شوه چې د افغانستان کنګل شوي پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس یې په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول، د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بوینه دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي، ځکه په سویس کې هم دا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي، خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکونومست مجلې د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان دي داسې ژر دي یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي، خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونه په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي، د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونه په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګ استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وايي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمی بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسنۍ نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایی نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسیدل د افغانستان راتلونکي تیار کړي. د کندز ولایت اوسیدونکو لدی خوښ دي چې ځایي روغتیايي چارواکو په دې ولایت کې د شخصي روغتیايي مرکزونو او د درملتونونو د خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. د دغه بهیر په ترڅ کې تر اوسه پورې په لسګونو روغتیايي مرکزونو او درملتونونو چې له ټاکلو اصولو سره سم خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کول تړل شوی دي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي دوی د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس په نوموړي ولایت کې د شخصي روغتیايي مرکزونو او د درملتونونو د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو څرنګوالي په اړه د څارنې بهیر پیل کړی دی. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډیو ته وویل په پام کې لري هغه شخصي روغتیايي مرکزونه او درملتونونه وتړي چې په طبي معیارونو برابر نه وي.
هغه ناخوانه نقصې چې شفري نقصې وي او هغه درمل چې قیمت لوړ وي، هغه درمل چې تاریخ تویری، نو هغه موږ عملي جمعوري کوو او هغه درملونه چې بې کیفیته دوا عرضه کوي او خرڅوي، او هغه نقصې چې د قیمت نه ډېر لوړې خرڅېږي، هغه تاسو ګوري عملي چې موږ برلا کوو.
د عامه روغتیا د رئیس په خبره د څارنې په دې بهیر کې دوی لسګونه روغتیايي مرکزونه او درملتونونه مهرولا کړي چې په طبي معیارونو برابر نه وو. یو شمیر کندوزیان د عامه روغتیا د ریاست د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې یاده اداره باید له شخصي روغتیايي مرکزونو او درملتونونو دوامداره څارنه وکړي. د کندوز ښار د زرخرید سیمې یو اوسیدونکي عالم احمد عادل آزادۍ روډیو ته وویل
د رئیس صاحب د ساتامه پرسونل او قوانین برسینه د کار سره موږ استقبال کوو او همیشه د باید هر درې مناسبات یاده فرصې بررسي وسي چې څو د خلکو ستونزو مشکلات ته رسیدګي وسي او موږ نه خوشحاله یو راځي په دې سال به تک ستونزه درلودله.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی فیض الله چې د درملنې لپاره د کندوز ښار ته راغلی دی په دې حق لوي
مې صدر په زیات ګرته و دې پاس باندې ماده روز 200 په مال دي کار مې کړم یو ګروس پاید شه دارو
دلته په دې درملتون کې مې درمل واخستل. فارمسيست سل افغاني زیات را څخه اخستی وي، خو د څارنې کمیشن سل افغاني له درملتون څخه راو ګرځول یو بیرته ما ترا کړی. د درملتونونو مالکان باید له انصاف څخه کار واخلي، خلک بي وزل دي او اقتصادي ستونزې لري.
د دې ولایت یو بل وسیدونکو شاولی ابراهيم خيل هم ورته خبره کوي.
دوا مې واغستله، دوا بیرته ساتامي ولا هيئت راغې، هغه چې دوا چیکله یو سل او اویا روپۍ تفاوت وا پیسې دواخانه والا نه بیرته راواغستې مال راکړې. خوشحالي کوم چې دوی دا بررسي کوي د دې کارونو، او په واقعیت کې چې وګورو ډاکټرانو دواخانه والا ډیر ظلم شروع کړی دی. تاریخ تیر شو د دوا نه ورکی او ډیر په چت قیمت باندې ورکی.
د یادونې وړ ده په یو شمیر شخصي روغتونونو کې د روغتیايي خدماتو ټیټ کیفیت او د درملنې لوړه بیا او پر دې سربیره د یو شمیر درملتونونو لخوا تاریخ تیر او بې کیفیته درمل پلورل هغه ستونزې دي چې له ډېرې مودې راهیسې پر کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې زیاتره ناروغ لرونکي ترې شکایت کوي.
د کونل د مرکز اسد آباد اوسیدونکو وایي سره دی چې په سیمه کې د برېښنا د تولید دوه برېښنا کوټونه شته خو دوی له برېښنا بې برخې دي. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره هڅې پیل کړې او په فعالېدو سره به د اوسیدونکو د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر ډېره هواره شي.
احمد الله په اسد آباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. د خیاطۍ شپږ ماشینونه هټۍ کې هم داسې پراته دي او د نورو خیاطانو سره یو ځای د برېښنا راتلو په هیله ناسته.
از مونږ برقتی دي مونږ دلته د ډېر مشکلات او ستونزو سره اخته ستو. مونږ دلته جنریټر لا تیل لاړو د تیل او وسو توان کې نشته. کارونه ټول خراب شوی دي. کرایان او د دکان دا ټول ارڅ به شارټ شوی دي.
که هټیوال د برېښنا نشټوالي په تورتم کې کینولي او اقتصادي زیانونه غالي نو د اسداباد هستوګنی د نورو مشکلاتو سربیره د وبول کمی سره مخ کړی دی. احسان الله د اسداباد اړوند د کیرالی وسیدونکو دی وای
د برخ ډیر مشکلات دی. جماعتونم دی په دکې مو بنای په کورونه کې مو بنای تیل پختنه کو چې لیټر کله په سل شي کله په نوی شي کله په پنځنه وی شي نو وسینه لرو چې وکړو.
دلته د خصوصي رسنیو مسولین هم د برېښنا نشټوالي په تنکړی او وای ک برېښنا کوټ کې شته مشکلات حل نشي نو دوی به د رادیو غانو تړلو ته اړ شي. د خپل رادیو د خبرونو مسول گوهر رحمان صافه
زمنګ رسنۍ د چې د اقتصادي زوال سره مخامخ ته چې برقی ستونزې راځي موږ مجبور یو چې خپل نشرات د جنریټر د لارې وچلو. یعنی موږ دې ته مجبور شوو چې خپل پته واچو.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د ساختماني شرکت د کمزورو کارونو تر سره کولو او په تیر حکومت کې د یو شمیر وکیلانو حکومتي چارواکو او اړوندو کسانو لخوا په بیلابیلو نمونو ترې د پیسو اخستلو د برېښنا کوټ چارې نورې هم کمزورې کړې. غوښتنه یې دا ده چې هر چا په هر نوم له شرکت پیسې اخیستي باید ورسره حساب وشي. په کونړ کې چارواکي د مناګي بند په اړه دوه خوله دي. د برېښنا ریاست د ساختماني شرکت له کارونو او ژمنو ناهیلي شوی او وایي تر څو چې یاد شرکت نیمګړي او کمزوري کارونه بشپړ او سم نه کړي برېښنا کوټ ترې نشي تسلیمولی. خو نور بیا د مناګي برېښنا کوټ د زر جوړېدا او برېښنا را خوشي کولو خبره کوي. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل
مناګي کوم برخ چې دی هغه خو څه ستونزه پکې را پیدا شوې وه د شرکت د خوانه خو هغه انشاءالله ورته حل شوې ده. په نږدې ورځو کې به هغه برخ انشاءالله بیرته فعال شي د ولس او د ولایت ستونزې به حل شي او لاندې د منډکول چې کومه برخ دی د هغې
کوم سامانونه چې خراب شوي یا کم هغه برابر شوي دي انشاءالله نږدې ورځو کې به کار شروع کیږي.
په تیرو کلونو کې ازادي راډیو ګڼ انځوریز او غږیز راپورونه د مناګي برېښنا د کمزورو کارونو په اړه خپاره کړي وو خو بیا هم د شرکت مسؤلینو د خلکو شکایتونو ته غوږ نه دی ایښی. د مرکز اسداباد برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د 250 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو چې په هیواد کې د جګړو پر مهال له کاره ولوېده. څو ځله یې د جوړولو هڅې وشوې خو نتیجه یې ورنه کړه او د مناګي برېښنا بند جوړولو قرارداد په 2014 زیږدیز کال کې د یو داخلي ساختماني شرکت سره وشو چې د کار مودې 4 کاله او پیسې شاوخوا 10 میلیون امریکایي ډالرو چې په یاد موده کې باید په عصري وسایلو سنبال داسې فابریکه جوړه کړي چې 2.1 میگاواټ برېښنا ورکړي. خو د کمزوري کانال جوړېدو او د بدلو وسایلو لګولو له امله یې په 3 کالو کې هم د برېښنا ټاکل شوې اندازه برابر نه شو کړی.
ستاسو له پیغامونو
محترمه تاسو سره د لوګر نه پاړی کې کیم دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نه رسیږي. بیا عدالتي پکې ډېره ده بې انصافي پکې ډېره ده. هغه خلک یار چې پیسه دار دي مالدار دي چې ضرورت نه لري هغه غریب خلک بشاره خلک چې بس مستحقین دي هغو ته نه رسیږي. زه خپله یو معیوب کیم نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه ده اخیستې. نو امریکا اعلان کوي چې موږ 1.1 میلیارد ډالر افغانستان ته بشري مرستې استولی دي خو تر اوسه پورې فکر وکړه چې په دې ټولو کې دا کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکاران ته زلمی وفا د کندهار خبر کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د چې د شهیدانو د اطمینان روپۍ ورکوي یا یو خسر ځنیولي یا یې لیوار ځنیولي دغه کم اکیم چې دی ایوار پینا لري نه دا کونډه لري نه دی و پاکټ روپی لري. نو زما د اسلامي امارسه دا غوښتنه ده چې دا کمی روپیز دا په خپله یا دا کونډه ته ورکړي یا دا اکیم ته ورکړي. دی روپیز نه وړي وای بیا به موږ دار کو دا په کم کتاب د اکیم اک څوک وړلای شي. د ملایان صاحبان په جماعتو کې دا خلک خبر کړي دا د اکیم اک څوک نشي وړلای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.